د وراثو اسنادونه وڅېړي، یا هم په فزیکي ډول معلولین وګوري چې دا واقعي معلولین دي، شهیدان وراثه وګوري چې دا حقیقي شهیدان، تر څو پورې دغه حقیقي معلولین او د شهیدانو وراثه یو طرف ته شي او دوی تایید کړي، نو موږ به دغه ته ډېر زر حقوق ورته توضیح کړو.
دا یوازې حسین پری نه ده چې د روانو جګړو قربانی شوي، د دې غوندې لسګونه زره کوچنیان او لویان له ورته برخلیک سره مخامخ دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمایي کې د لویې جرګې د نتایجو په اړه د ازادۍ راډیو اونیز باس 15 دقیقې لرو. خدا شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل سو. دا خبره په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر افریدی نن ازادي راډیو ته وکړه. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلې چې 400 طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالبانیان خوشي کړي. نن دوشنبه د اکادمیسیون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسېده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یو روغتون کې سا ورکړه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وکټل. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو زیات شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، د دې د خبرونې په دوهم نیمایي کې یو د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام خبرو. دا بحث د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې سپارښتنو، په دې اړه د ولسمشر ژمنې چې دا بندیان به خوشي کوي، او په مجموع کې د مشورتي لوی جرګې د نتایجو په اړه بحث ته ځانګړی دی. د خبرونه امید ظهیرمل وړاندې کوي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د افغانستان ولسمشر نن د هغو 400 طالب بندیانو د ازادۍ حکم لاسلیک کوي، کوم چې په لوړو جنگي او جنایي جرمونو تورن دي. د جرګې غړیو پرون د دې زندانیانو له ازادۍ سره په یو شکل مشروط ډول هوکړه وکړه، خو یو شمیر پښتنې لا هم پر خپل ځای دي. ول د دې کسانو هویت د جرګې له غړیو سره شریک نه شو. آیا یو مشورتي لویه جرګه د هغو بندیانو په اړه چې قانوني ولسمشر ته د ازادۍ واک نوی ورکړی دا صلاحیت ورکولی شي؟ زه امید زهیرمل په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو د جرګې له ګډونوالو سیاسي فعال شاهزاده مسعود، د جرګې د مطبوعاتي او عامه اړیکو غړي غفور احمد جاوید، او د حقوقي چارو له کارپوه هدایت الله پکتین صاحب سره پر همدې موضوع بحث کوم. هیله لرم چې تاسو هم را سره په بحث کې پاتې شئ او د خپرونه را سره تر پایه واورئ. اوس سره د ټلیفون پر کرښه باندې ښاغلی جاوید دی. لومړی غواړم بحث جاوید صاحب له تاسو را پیل. آیا د جرګې هغه پریکړه چې وړاندې پرون البته وشوه د هغو هیلو سره برابره وه چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د جرګې د ترسره کېدو کمیسیون درلوده؟ جاوید صاحب زما غږ اورئ؟
بل ستاسو غږ ما ته ډېر ورور
نه پوهېږم. اوس زما غږ درست شو؟ جاوید صاحب تاسو او مسعود صاحب تم زدوارتا په بحث کار کړی وم پکتیو سیم بھاوام را سره پوسو شی بو کی اوځه شی ما پختنه وکړم علی د جرګی د پایلا یا پریکړلی قطنامه چې پرون تاسو ته درک هغه هیل سره برابر و کوم چې تاسو درلودي یا د جرګی د جوړیدو کمیسیون درلودي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ته خوشبختانه جرګې چې پرون کوم پریکړلی کوراندې کې یوازې دانه چې د جرګې ټولو غړو د توافق لرلو بلکې د دې پریکړه لیک هر کله چې په رسنیو کې په سوشل میډیا کې همدارنګ پولیسي او سیاسي کچه وشولو نو خوشبختانه د ټولو په خوخه ټول ورته ډیر خوشاله شول او همدارنګ په ملي کچه هم د دې څخه پراخ ملاتړ وشولو او هر کله او شتاس په چرې کې درنه ولیدل چې ولسمشر وویل چې جلال ماب ولسمشر وویل چې زبا ستاسو دغه پریکړه چې دام دا اوس یا دغه غوښتنه یا د پریکړه لیک کوم مواد دي دغه یو برخه وي هم دانن عملی کم او هغه د 300 زندانیانو ته خوش کول حکم بلاس لیکم تر څنګ بل مهم بحث پکې دا و چې خپل ولسمشر کرځي هم د دې څخه ملاتړ وکړي پخوانی ولسمشر یعنی په د یو اجماع په توګه کوم وایو چې د دې څخه هر کله وشولو هم په سیاسي کچه هم په ولسی کچه په نړیواله کچه باندې هم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د دې څخه هر کله وکړي هغه ګمانونه او هغه اندېښنې چې یو شمېر کسانو له دین اورانې په رسنیو کې مطرح کولې چې ګواکې جرګه د بل هدف لپاره جوړه شوې کاملا سرچپه او خاطي او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه وه هماغه پرېکړه وشوه.
اوس خو 400 بندیان تبن چې قطعنامه کې ممداد یو د افغانستان جمهور رئیس هم وویل چې دا زندانیان خوشي کېږي خو محدودیتونه هم وضع شوي شرایط هم ایښودل شوي دي. پرېکړه خو دا د ساسي په ګټه و د حکومت په ګټه وه چې تاسې غوښتل تقریبا هماغسې وشول چې 400 زندانیان به خوشي کېږي خو د هغه شرایط او محدودیتونو سره چې د جرګې غړي ول تاسو غوښتي دي دغه په اړه بیا څه فکر کوئ؟ ځینې داسې مسائل هم شته چې شاید په پاتې پوره کولو کې یو شمېر ستونزې وي. جاوید صاحب زما غږ اوري؟ زه ستاسې غږ اورم. تاسې فکر کوم زما غږ په درست ډول نه اوري؟ تخنیکی همکار به دا ستونزه حل کړي انشاءالله بیا به هم تاسو ته راوګرځم. خیر زه به اوس مسعود صاحب تاسې هم ښه راغلئ. بحث ته د جرګې پایله خو تقریبا د هغه ډول چې د 400 زندانیانو د رهایۍ د آزادۍ په اړه باندې وه هماغه ډول وشوه چې وړاندې هم پرې موږ یو بحث درلوده. اوس فکر کوئ چې دغه مسئله به لکه څه ډول چې د جرګې غړیو او د جرګې رئیس وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په برخه کې هغه شته خنډونه چې دي هغه به پای ته ورسوي؟ در حال کې چې اوس دغه لومړی بحث چې راپیلېږي هغه دا دی چې د افغانستان حکومت وویل چې د درې ورځو په اوږدو کې به مذاکرات پیل شي خو اوس مسئله تر یوې اونۍ هم ځنډېږي. فکر نه کوئ چې دغه د لومړنی خنډ حد اقلا چې په منځ کې راغی هغه د وخت دی او لا مسایل شته دی چې بحث بیر وشي ټول مسایل حل نه دي؟
مونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ښاغلي جاوید صاحب ته او دوستانو ته زما په اند باندې پرونی د مشورتي جرګې وړاندیز یا مشورې د افغانستان د خلکو د هیلې او د ارزوګانو سره سم ترسره شولې زما په اند باندې یو پیاوړی قدم د سولې او د بین الافغاني په مخ کې اوچت سه. هغه لوی خنډ چې د 400 بندیانو خبره وه هغه خنډ اوس د منځه ولاړه. نور اوس موږ نږدې شوي یو بین الافغاني مذاکرات قرار ده و چې دا مذاکرات په 10 د اګست باندې شروع شي. نور اوس داسې معلومیږي چې تر 15 د اګست پورې به انشاءالله دا بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. زما په اند باندې هر هغه څه چې لازم و د افغانستان خلکو پرونی جرګه کې هغه تر سره کړل اوس امیدواری ډېره ده چې نور ځتی خان په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې نه پیدا کیږي. حتی داسې ویل کیږي چې د جرګې د پریکړو نه د طالبان اسلامي تحریک هم ملاتړ کړی ده. نو
اوس آیا مسعود صاحب د جرګې دننه د غړیو هغه اختلافات په اړه باندې هم چا وایي درلودل حل شول دننه؟ ځکه ټول نظریات خو معمولا د 300-400 کسانو ترمنځ یو ډول نه اوسي. په کور کې سړی له 300-400 نفرو سره بعضې وخت د نظر اختلاف لري. پرېږده خو لا 300-400 نفره ان اختلافات په ظاهره په رسنیو کې هم ښکاره شول. تاسو په کمیټو کې واست خلکو نه څه ډول قناعت ورکړ چې دغه 400 بندیان دې خوشي شي؟
چون زه د جرګې په اوله او دوهمه ورځ باندې نه وم، د جرګه درېم ورځ چې ملي مشر ښاغلی حامد کرزای جرګې ته ولاړه چون زم دعوت شوی وم په اوله کې ما سره هم دغه شکونه وو چې کېدی شي چې هغه دغه اصل موضوع چې د بندیان د خوشي کېدو موضوع ده هغه تر سوري لاندې راولي اما کله چې پوه شولو چې اجندا یوه ده د بندیان د خلاصون مسله ده نورزه هم تېره ورځ د پخواني ولسمشر یا ملي مشر ښاغلی حامد کرزي سره جرګې ته ورغلم طبعا لکه چې تاسو ورته اشاره درلودله په 3400 کسانو کې هر رنگ خبری راپورته کیږي اما دغه ټولې خبرې په دغه 500 کمیټو کې راټولې شوې بیا درنشا په دې تصمیم نیولی ده هر هغه څیز نه راایستلی دي چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره برابر و او زما په اند باندې تر اوسه دغسې پریکړه په لویه خوانه نه وه ترسره شوې لکه پرون چې ترسره کړه زما په اند باندې یوه تاریخي پریکړه وه د سولې او د بین الافغاني خبرو په مخکې چې کوم خنډ و هغه خنډ د منځه یوړ اوس امیدواري دا شته ده چې انشاءالله تعالی موږ یو ډیر پیاوړی قدم بین الافغاني مذاکراتو په خوا باندې واخلو.
بیا هم راګرځم انشاءالله. مسعود صاحب، پکتین صاحب، تاسو بحث ته ښه راغلاست. زه به له حقوقي اړخه د دې موضوع ډیر تمرکز له تاسو سره وکم. در حال کې چې د افغانستان اساسي قانون بیا د جزا قانون او سره خوا کې نور کوډونه چې د جزا په قانون کې خوندي دي، د افغانستان ولسمشر ته محدودیتونه وضع کوي. زما غږ اوس درست شو؟ زما غږ اوري تاسو اوس پکتین صاحب؟ درسته ده. زما هدف دا و مال چې زه به ډیر پوری دغه بحث له تاسو سره په حقوقي اړخ باندې پر مخ باندې ویسم، ځکه چې په دغه مسایلو کې مهارت لري. آیا یوه جرګه چې مشورتي بڼه ولري او د افغانستان په قانون کې ځایګی هم معلوم وي او بیا د ولسمشر صلاحیتونه هم معلوم وي د افغانستان په قانون کې، د افغانستان د جزا په کوټ کې، آیا د دغه مشورتي جرګې پریکړه ولسمشر ته دا واک ورکولای شي هغه واک چې قانون ورته نه دی ورکړی؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته همدارنګه تلیفون له لارې میلمنو ته وړاندې کوم. که موږ تاسو وګورو د جرګې هغه د قانون اساسي په 110 ماده کې چې د جرګې په اړه راځي چې جرګه د هیواد کې د مهمو مسایلو په اړه راغوښتل کیږي، نو او بیا په دالته بل ماده کې راځي هغه د جرګې په بحث کې فصل کې چې دغه جرګه کولای شي لوړو مسایلو په د علني رائے چلته دوی کاروي دي هغه پر اساس پریکړه وشي، خو کوم موارد چې په قانون اساسي کې هغه شوي دي هغوی په خلاف نشي کوی. خو موږ تاسو که د حقوقي اړخه دا وڅېړو نو دغه کوم زندانیان چې او دغه 3500 زندانیان او بیا د 3100 دغه د محکمې یا د عدلي او قضایي ارګانو لخوا دغه مجرمین پیژندل شوي وو، ځکه دوی زندان ته لیږل شوي وو. دوی دغه سینه وو چې دوی یوازې بیګناه وو یا هغلته اوسېدل، نو دغلته بیا د په ټکر کې راځي، ځکه د جرګې بیا د صلاحیت نه جوړېږي چې دوی وکولی شي او هغه دی حق العبدی لري یا نور مسائل شتون ولري دی هغه لپاره دوی پریکړه وکړي. خو اوس د جرګې پریکړه کاش کې دغه څه شوی وای، یعنی دی پر ځای چې دی جرګې لپاره د زندانیانو د خلاصون لپاره دا راوښتل کیږي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر په خیر ده. دا باید په هغه قضایي ارګانو کې دی ته لار لټول شوی وای او دی هغه قانوني لار او لارخه خوشي و یو بدغه مصارف نه راتل بل به دومره وخت مونږ نه ځای کوو. تاسو ګورئ چې تلور زره خوشکیږي 15 میاشتې، یعنی دغه کار تقریبا 15 میاشتې هم تر سره کیدو. کچيري دغه پلان کې تر سره شوی وای هغه ځوانان چې مونږ له لاس ورکړل هغه به سپمول شي،
یعنی تاسو وایئ چې د لوی جرګې
مصلحت اوس مونږ تاسو ته مواجه کیږي، یعنی د خبرو اترو نشته مونږ داخلو. باید په دې اړه بحث کړی وای، یعنی هغه هیئت چې ټاکل کیږي باید د افغانانو لمن ته ټاکل شوی وای.
خو فکر کوم پکتین صاحب تاسو زما غږ اورئ،
حکومت سره نه بلکې د افغانانو سره کینو. نو دغلته ستونزې شتون درلودې. اوس هم دغه د تیر حکومت زیاتره چارواکي د اوسني حکومت سره ستونزې لري او
پکتین صاحب زما غږ لري تاسو
زیدو نقص ترګنونې لري. که چیرې د هیئت جرګې لمن ته ټاکل شوی وای دا به ډېر د افغانانو په ګټه وو.
پکتین صاحب زما غږ اورئ تاسو زما غږ لري؟ فکر کوم د پختین صاحب اړی کام را سره فریش و. پختین صاحب پختین صاحب فکر کوم زما غږ ناوري بیا هم زه هڅه کوم چې ورته راوګرځم. مسعود صاحب او جاوید صاحب تر هغه چې پختین صاحب پر لیکه کیږي زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکم. جاوید مسعود صاحب آیا حکومت خو چې دغه 1400 زندانیان موږ خوشې کوو ولسمشرم ویل چې نن فرمان لاسلیک کوم دا به آزاد شي. د جرګې د کمیټو غړیو ته دا معلومه ده چې دغه 1400 کسان څوک دي او کلی بحث خوردا ده چې سید لوړ جرمونه یې کړی دي ځنې پکې په اعدام محکوم دي ځنې یو ډول ځنې بل ډول. اما د هویت د تشخیص مسأله دلته روښانه و چې دغه کسان څوک دي؟
اول خو زه تاسو ته ارزو کوم چې صرف دغه 1400 بندیان نه و چې دوی جرمي کله کله چې مخکې لاړ شو دغه 15000 بندیان سلور در اشپاک سا به خواه خوشی شویدی تا هم در کتو خلق نو تا بان اغا خلقو چه در طالبان و تحریک سر اعتباد رو در یا پا جنگی حالاتو که نیول شویو نور دقیه در پارا هم باید جرگر آقا اختر شویو های. اما اغا خوش شولای کاش که در خو سنیت بخاطر بانده دا هم بیرد بخوان خوشی دا وقت با دوم رو نزای کنن لکنه نو زه فکر کوم چې دغه 1400 کسان چې اوس هم خوشی کیږي په جرګې د کیسه پرختنه کړې ده چې دا باید تضمین ولري چې تاسې جنگ جګړې میدان ته لاړ نشي. او بل مهم شرط دا ده چې هغه بین الاقوامي مذاکرات چې باید زر تر زره شروع شي وای دغه په ممکن نور باید خام جوړ نشي. زما په اند باندې پر ضد جرګې د اصل سره موافق یم دا چې پریکړې الزامي دي یا نه دي دومره په لویه پیمانه باندې چې د افغانستان خلک په یو مجمع کې راټولېږي چې په هغې کې د ملي شورا دواړه مجلسین ازاوی پکې شرکت کوي یو ولایتي شورا یا قومي مشران یا نور مخرات دا پخپله یو وزن لري. یعنې زما په اند باندې
یعنی ستاسې لاند دا مهمه نه ده چې دغه کسان دغه هویت د جرګې ګډونوالو ته ورکړل شوی وي چې څوک دي کنه دي، بلکې مهمه دغه ده چې اصلا د سولې پر وړاندې خنډونه لري شي.
د سولې په مخ کې خنډونه لري شي او بل تاسو به اوریدلی چې څومره د پخوا جناب محسوس ثانیزي په کانفرنس کې ویلي چې دا ټول افغانان دي.
ښه،
او دغه تصدیق شوی ده چې دا افغانان سره دي چې په حکومت کې زړه نقیض خبرې شوي دي چې
جاوید صاحب یو کلی نظر دغه دستاسې د پښتون لیکونو په اړه باندې او ترخوای هم دغه د زندانیانو د تشخیص مسالې باندې چې هویت خلکو ته په ډاګه نشو پښتنې راولاړې شوې. زه غواړم دغه دواړه پښتنې یو ځای کړم. اول په پښتون ولې دغسې یو ډول پښتون لیک جوړیږي چې یو چاته ته جزونه ورکړي چې کدا کار وکړي درسته ده سوله به راشي، کدا کارونه کې جنګ دوام کوي، خلک دلته یو اندېښنه کوي چې دا خپله د یو ډول فشار علی په توګه باندې دغه پښتنه استعمال شوی پر خلکو باندې د خلکو په ذهنیت باندې. دویمه مسله د تشخیص دغه کسانو د هویت ده، ولی معلوم نشول چې فلان کې د فلان کې زوی دغه جرم کړی دی په دې کې دومره کلونو زندان باندې محکوم دی موږ اوس خوشی کوو تاسو یې سوای دغه کار ولی ونه شو؟ ګورې دا یو مهم بحث
ده چې په پاره د افغانان او دا خبر چې نور از افغانان ټول مهم بحث ده
او اوس آیا دغه پختنې را ولاړې شوې مو اوسي او تاسو وایئ چې جزئیات ورته ورکول شوې اوسي، بیا ولې د جرګې له منځه دا ګیله وه چې لا هم معلوم نه دي چې دغه کسان 400 بندیان خوشي کیږي؟ ځکه که ستا کلي ته هم موږ یو متل لرو ساده په دې خپل کلیوالي لهجه کې، که څوک څه ګونه وای راځي نو پیږي، هول ته پوښتنه کوي چې دا څوک دی که نه، یا که ورسره نږدې اړیکه هم جوړوي پوښتنه کوي که زه کار زه وکړم نو هر اقلا خو باید وی پیژنم چې دغه څوک دی. نو بیا دا ګیله ولې راپورته شوه چې تشخیص نه شول؟ دغه کسان یوازې دومره وویل شول چې کورنۍ نیاد بعد دی، خو خلق ویل چې باید حد اقلا پیژندل شوی وای چې په دغه جرم دغه دغه شخص
زه په دې کې مهم تا سره چې اشه خپل تاسو ته معلومه ده چې دا جرګه په ډیره وستراره حالت کې رامست او تاسو یو حالت چې په خپل راز کې تننه تننه ټول خلق راو په خپل سوال کومې ته هر څه کار کړو کې تا د دې هغه پر کړل کولو څل کو یا نه راپور را دي چې دا هر څه یو دې وستراره حالت صحیح ده چې څه کمی او زیاتې لري ولې موږ هیله من یو چې حکومت او اټلو کړیو نه ځانونه چې کله بندیان پټي
صحیح درو سره من نه جاوید صاحب بیا هم درته راغوځم. پختین صاحب تاسو زما غږ اورئ؟ فکر کوم د پختین صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده. مسعود صاحب، اوس د مذاکراتو د پایل په اړه باندې د خند طالبانو همدغه 400 زندانیان بللی او ویلی وو که دا 400 زندانیان آزاد شي بے له قید او شرطه موږ سره خبرې کوو. خود پرون د جرګې په پریکړلي کې یو مهم بحث د اوربندو چې باید د تاوتریخوالي د خبرو له پیل وړاندې حد اقل طالبان د خنیت په توګه باندې اوربندو خي، خو طالبان وایي چې دا مسأله د بین الافغاني د مذاکراتو د پیل په برخه کې تر ټولو اساسي برخه ده چې هلته به بیا سره په خبرې اترې کوو. اوس اندېښنه پر دې ده که چېرته بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې اوږدېږي او ځنډ نه کېږي او بیا هم د تیر په پرتله دې په خاطر باندې چې یو برخه غواړي ښه ونډه واخلي، ځان ځواک خپل ځواک وښيي، جګړې ته شدت ورکړي تر څو خپل فشار ته البته ومني په بل لور باندې او بل لور هم همدا ډول باندې وکي، بیا به جګړه زور واخلي او بالاخره دا دومره حادثه چې کیږي ګټه به ونه لري. دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
زما پېشنهاد خو د طالبانو خوا ته دا ده چې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د خمیات او د اعتمادسازۍ د جوړولو په خاطر باندې حتی اقل د خمیات په خاطر باندې تر بین الافغاني مذاکراتو پورې تاوتریخوالی باید صفر درجې ته رسي. او په عین زمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د خوا نه چې کوم پلاوی باندې نور مسایل خو به طبع وي، لیکن مهمه مسله به د اوربند خبرې چې هلته په اوربند باندې خبر وکړو همسه چې بیا اوربند ته موافقې ته رسېږو، تر هغه مخکې د ښه نیت په خاطر باندې د طالبانو تحریک روان تاوتریخوالی باید صفر درجې ته البته یو طالبان نه بلکې حکومت خوام دواړه خوامې باید تاوتریخوالی صفر درجې ته ورسې.
خو اندېښنې فکر کړی جګړه روانه جرګه روانه وه په بخنې سره، په غزنی کې برید شو، په قندهار کې برید شو، په غزنی کې نږدې 13 نفره ووژل شول، په قندهار کې نږدې 10 نفره ووژل شول، د بریدو مسؤلیت چا ونه منه؟ که د جرګو بحث رامنځته کیږي او بیا د طالبانو سره د مذاکراتو چې افغانستان پکې تلپاتې سولې ته رسیږي یا تاوتریخوالی کمیږي او بیا دا ډول بریدونه کیږي او څوک یې مسؤلیت هم نه مني، خلکو ته دا اندېښنه څومره پر ځای کوي چې حد اقل دغه مشکلات اساسي حل لار نه ده د دې ستونزو لپاره دا خبرې، او بلکې هغه ادرس ته باید سړی مراجعه وکړي چې له کبله یې په افغانستان کې دا جګړه پیل شوې ده او دا درسونو بیلابیلوالی بیا څومره دغه د افغانستان د سولې بهیر لا ستونزمن کولی شي؟
تاسو پوهیږئ چې د سولې د پروسې یا د بین الافغاني مذاکراتو زخمنان هم په متاسفانه سره او هم په بیروني سطح باندې چې غواړي چې دغه د سولې پروسه سبوتاژ کړي، یا تعداد نورې ډلې هم شته ده چې وخت نا وخت په همدغسې مهمو اساس شرایطو کې بریدونه کړي دي، حتی مسؤلیت یې منلی ده. امید کوم چې کوم شی چې د طالبانو په لوري پورې ارتباط لري هغه دا ده چې طالب لوری باید نور تاوتریخوالی صفر درجې ته راورسي، او په بین الافغاني مذاکراتو کې په لومړي قدم کې په اوربند باندې د افغانانو سره د افغاني ډلو خبرې وکړي. دلته خو نورې ډلې هم شته ده، یوازې طالبان نه دي، دلته نورې ډلې هم شته ده چې وخت نا وخت بریدونه کړي، حتی مسؤلیت یې مستقیمن منلی. زه امید کوم چې وروسته د پرون ورځې د قطعنامې نه نور طالبان اعلان نووي چې موږ تاریخواره صفر ته راکته کوو او به شي مذاکراتو کې د افغانانو لومړیتوب دې ته چې په دایمي اوربند باندې خبرې وشي.
جاوید صاحب، پرون د قطعنامې یوه ماده تاسو هم واورېده په جرګه کې واست، هغه دا و چې کچیرته طالبان یا هم بل لوری چې هر څو ووسی قطعنامه نه عملي کوي، جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان ملت به یې پر وړاندې باندې درېږي. درست اوس د افغانستان ملت په داسې یو حساسو شرایطو کې د سولې مذاکرات ته ځي چې د جګړې یو اصلي مسیر یو لوري ته وسره خبرې کې، خو ځینې نورې ډلې شته چې د جګړې د دوام په اړه باندې اندېښنه شته. اساسي پوښتنه دلته ده چې دغه نورو ډلو د مهارولو لپاره په ټوله کې د افغانستان په حکومت کې یو همدا ډول د جرګو له لارې یا د جرګو دننه اندېښنه څه وه چې څه ډول دغه نورې ډلې حد اقل سړی همدغه مسیر ته چې طالبان اوس افغانستان حکومت سره خبرو ته کېني دغه مسیر ته راوګرځي؟ آیا دغه موضوعات هم مطرح وو او اندېښنه څومره دا جدي وه؟
طالبان متاسفانه هغه بستر اساسي بستر د افغانستان د نامنې لپاره وار کړی. نو کله چې تاسو اساسي بستر ټول کوي طبیعي خبره ده چې دا نور بستر دا نور جنگي ګروپونه چې دي هغوی بیا نشي کولای په دغومره پیمانه باندې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطر پیښ کړي. ګورې دلته یو مهم بحث څه شه ده؟ د غیر مسؤولو وسلوارو
څخه مدعید حالا مشروف می باشد، لطفاً بعداً تماس بگیرید.
همدارنګه مثلا یو شمیر نور ګروپونه دي تروریستي، خو که تاسو وګورئ د دوی ټولو لینک په یو نه یو شکل ته طالبانو سره دی. نو کله چې دا لینکونه وي، کله چې سوله وي، طبیعي خبره ده هغه انرژي چې حکومت بیا په دغې مصرفوي هغه په ډېر اسانۍ سره بیا کولی شي چې نور مسایل پکې مهار کړي. اوس دلته مهم باز د بستر سازۍ دی. تاسو وګورئ د داعش ډلې ډېری قومندانان یا د داعش ډلې ډېری هغه چارواکي چې دي هغه پخواني طالب ناراضه کمانډانان دی یا یاغي وسلوال ګروپونه دي. نو مهم باز د بستر سازۍ دی چې اوس دوی بستر سازۍ کړي ده. که چیرته دغه موضوع دغه سراټوړې شي او سوله وکړي، نو زه فکر کوم چې بیا په ډېره اسانۍ سره ولس کولای شي چې د حکومت کولای شي چې د ولس په ملاتړ سره دغه ګروپونه له منځه یوسي او
زه غواړم دوه لنډې لنډې پوښتنې جاوید صاحب تاسو او مسعود صاحب نه وکم. مسعود صاحب، د افغانستان فکر وکړئ په یوې ډېرې لرې ولسوالۍ کې، زه د هلمند یو لرې پرته سیمه یاد کوم، هلته اوسېږي او په دغه جرګه کې ګډون نه وي کړی هغه شخص. آیا هغه دا ډول لري چې له دې وروسته یا دغه جرګه چې وشوه حد اقل په افغانستان کې به ثبات ته زمینه برابره کړي او د جګړې بل اور به چې په کورې حد اقل هر ورځ توغندي وریږي یا یې بچی وژل کیږي یا یې کور ورانیږي، لږ تر لږه به که پای ته نه رسیږي راکم به شي او هغه به نور دا ډاډ ولري چې شخړه به یې جګړه به یې کور نه ورانی؟
قطعنامې نه داسې معلومېږي چې د افغانستان خلکو د جنګ سره نور خدای پمانی وکړ، یعنی په جنګ باندې نه باور لري او نه یقین لري او بل د جنګ نه پوز سره غړي. ښه خبره دا ده چې مقابل لوری چې ما یاد کړ د طالبانو تحریک او خپله موجوده حکومت دواړه لوري تاوتریخواره صفر ته راورسي او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل شي او په ډېر لنډ وخت کې، یعنی په میاشتو کې، باید دوی یو نهایي توافق ته ورسیږي. کله چې توافق ورسیږي طالبان د نظام جز شي. زه په دې باور او یقین لرم چې دا نورې وړې وړې ډلې چې اوس وخت نا وخت مزاحمت کوي یا حملې کوي، دا به خود به خود د افغانستان نابوده کیږي. انشاءالله افغانستان به د ثبات او بهمي سوله پاتې شي.
جاوید صاحب، همدغه پوښتنه زما له تا هم ده چې د جرګې دغه پریکړه لیک یا قطعنامه په افغانستان کې د تلپاتې سولې او حد اقل یا د مخامخ خبرو د پایل لپاره هغه اساسي تګلاره ده او دننه د مذاکراتو کې به هم دا ډاډ ووسي چې خی به مخکیزي او بندښت سره به نه مخ کیږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د جرګې پر راوستلو سره کوم مسؤلیتونه چې هغه ادا کړل، جرګو طالب باندې خوش کړل، اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې خپلې ژمنې عملي کړي، نو افغاني مذاکرات پیل کړي. اوس ټول مسؤلیت د افغانستان حکومت چې د طالبانو ته ور وګرځېدو او طالبان اوس په دې برخه کې مسؤل دي چې د دغه جرګې غوښتنې ومني، د خپل ولس غوښتنې ومني، د جرګې غوښتنې ولسمشر ومنلې. ښه، طالب باندې هغه وکړي چې ته باید وربند وکړي. اوس دا د طالب مسؤلیت جوړېږي چې باید وربند وکړي تر څو د اوربند په ورځو کې یا موږ کولی شو په ښه توګه په نولا پاتې مذاکرات چې دي هغه ترسره کړو. بل مهم بحث پکې د نړیوالې ټولنې
ډېره مننه جاوید صاحب.
توګه د امریکا متحده ایالاتو دی چې هغوی هم باید خپل مسؤلیت په سمه توګه.
ډېره زیاته مننه جاوید صاحب او همدا ډول مسعود صاحب. له پکتین صاحب زه بخښنه غواړم چې د تخنیکي ستونزو له امله موږ سره خپل بحث ته دوام ونه شو کولای. د 25 دقیقې ونیز بحث مو هم پای ته ورسید. پاک کلام مو.